سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. تاسو ازاده یې رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبان لخوا په مهزر کې دی وکاس د اعدام دو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم د رنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز ورزشی استیدیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خدلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې په خبر پانه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې زنا لواتت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو روانونې د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو شیدی جرما خزه په نهویشت او نورو درې مجرمین په نه هدیش درو وهل شویدی. د اوکران هوایی ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشت ویشلې چې د روسیې لخوا پر اوکراین کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوي وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دېرش نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شنډ شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسک څارنوالۍ په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شوجینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په راګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرایلو په یوه هوایي برید کې نوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیټیډ پریس خبر ایجنسی زه راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم ښودلی دي. اسرایلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړې تنګ کړې. پاوز ویلي په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوي دي. امریکا او پولند چارواکو د پولند په شمال ارژیکیو کې د توغندي هغه د فایزای پرانیس چې له اوږدې مودې ابتما کېده او روسي ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاعي یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د اکس ایشیور په نوم سیسټمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ورسې خبرم دا چې د راپور له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنۍ بنسټ ایښودونکې ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د تلیفوني خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین و جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه ښودلو په شرط یې پرون جمعه د نومبر په اتمه له فرانس پرس اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیاردر ماسک د دې تلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سرلینګ سپوږمکیو له لارې د کرن ملاتړ ته دوام ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس ادامه ولو خبرګونونه راپارولي.
دغه راځي چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي خو په خلک کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک یې ویني خو دوی تاسو باندې ورکول کی
تور هم کې د افغان نارغان ستونزي
تیرغ من تر هم ته تقریبا 10 ساعت نو بعد نوبت راغی چې ورک نه ورولم یو ټول نه ته مریض نه یې.
او افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فار نه کې دغه دی ایوب چې موږ د زنانه نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو
پرونه کې درته نو راپور نه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهازر کې دی وکاس ادمه ولو کورنیو نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري قانون د سر سازمان وای دا ورسته یادام د طالبانو د سرغړونې و روخانه او جوړه بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري قانون د خرابېدو پړه د جوړې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی د ادم سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلانی وکړي کوي وای چې د دوی حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لاري پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید تیرونتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي د غشان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه خزانجونو ته زیان نسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د بخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
عبدالحفظ چې موږ شاهد یو طالب جنایت سر کوي خو په خلکی په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو کې ثبوت سره خبرېږي خلک یې ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کیږي فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کیږي.
د خبرګونونو نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دی دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمېر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي د بیلابیلو ستونزو له امله په ملي او نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ځای د نورو ودونو او بهرنیو کلبونو په استازیتوب لوبېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم ملاتړ وشي غواړي د افغانستان په نوم ولوبېږي او د ویډونو د خپل وطن په نوم کړي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وروستیو کې له ستونزو سره سره افغان ورزشکاران په نړیوالو میدانونو کې خزلیدلې دي او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو یو شمېر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت افغان څوک وهونکی نذیر صافی وایي کلونه کیږي چې په ملي او ان په ځینو نړیوالو لوبو کې د مجبوری لمخې د پاکستان په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې د افغانستان ورزش اړوند ادارو یې لاسنیوي نه دی کړی او د مالی ستونزو له کبله نشي کولای په خپل لګښت د خپل هیواد په استازیتوب په لوبو کې ګډون وکړي.
او با ته ډېر احساس کیږم چې دا کاشکې چې ما هم دا خپل د افغانستان بیرغ اوچتولی. نن په پاکستان کې کوم بیت هلته مونږ ته مسابقې نه راکوي، څنګه چې په افغانستان کې مسابقې کوي نو هلته پیسې دي اخلي.
د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او د ملي اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیخ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دغه کمیټې ویان اتل مشوانی د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په څه باندې دریو کالو کې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري دوی ته هیڅ ډول بودیجه نه ده ورکړل شوې او دا د ورزش لپاره لویه ضربه ده. خو نوموړي دا ویلي و دوی بیا هم هڅه کوي چې په بهر کې د میشتو افغان ورزشکارانو ستونزې حل کړي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان استازولیو سره دا موضوع شریکه شوې ده. افغان جلا وطني ورزشکاران وایي دوی ته د خپل هیواد په نوم لوبي او د خپل بیرغ لیږدول لوی ویاړ دی. په جرمنی کې میشت آزادو سیالیو افغان ورزشکار ظفر محسن چې همدا تیره میاشت کې په یوې نړیوالې لوبه کې خپل روسي الاصل سی وی سی سیال ته ماته ورکړه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مثلا ما خودم هم وقتی که مسابقه دادم برمه منیجر ما
کله سیمه مسابقه لرله منیجر می راته ویل سی شاته بګرام کې د جرمنی بیرغ لګوم. ما ورته ویل سی د افغانستان بیرغ هم باید ور سره وي. منیجر می هغه بیرغ انتخاب کړ او ما خپل کله چې میدان ته نه وتم یوازې خپل بیرغ را سره و.
د خغلی ظفر په خبره ډیری ورزشی کلبونه لوبوتا د مالی ملاتړ د پیدا کولو لپاره د افغان جلا وطن ورزشکارانو د کوربه هیوادونو لنوم او بیرغ څخه استفاده کوي او په خبره ډیر په مشکل دوی پرې دا منی چې باید افغانستان بیرغ هم موجود وي. د یادونه ده چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د نورو لوبغاړو ترڅنګ د کډوالو د لوبډلې په توګه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کډوالو د لوبډلو څخه تکواندو کاری زکی خدادادی خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټه چې د نوموړي د غلاس سره وړنه په پراخه کچه په کور دننه او بهر وستایل شو. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه روس سنجونی او خزی ورزشی لوبغالو کې له ورزش کولو را ګرځولې دي او د روان مریض کال په اسمبلی میشت کې په دغه هیواد کې د آزاد سیالیو په ورزش هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په درازه کې پاکستاني پولیسو ترې بړې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزه او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. ناروغان وایي دا ټولنې ستونزې ځکه په ځان مني چې خبرې په افغانستان کې د درملنې لپاره روغتیایي امکانات نشته او بې کیفیته دواګانې کاریږي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو لور کړي وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي، وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخه او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیراغم تورخم ته تقریبا دو ساعتنو بعد نوبت راغی. چې ورقې مې ور وړاندې کړلې، نه ته مریضه نه یې، هو دغه نسخه مې وګوره. نو ما خو ویزه اخیستې ده، پاسپورټ راسره ده، قانوني زما نه یې منله. بالاخره خو زلیده یم نه سوم. بیا اخر یو هلته پیدا شویل چې مورې پیسې ورکړه، دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې، کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره. بیا ماته اجازه راکړه، زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو، راسره 2 لک کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چېرته په باردر کې دي، هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي لپاره تاسره دي. ما هغه ته وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه ته وویل چې نه، اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 دقیقې ما د وزندې ده تر څو چې بلې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته 10,000 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10,000 کلدار واخیستل او زما پیسې بیرته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وای په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې، خدا چې پیسې نه ورکولې، دراته اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وای سره لدی چې څو ځلې د قانوني سیستم لارې د پاکستان دی ویزې اخیستلو هڅه کړې، خو بیا هم نه دي توانې دلی اورډ شوی چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پښتنه داده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل وروري د پښتورګو د تیګو د درملنې لپاره پاکستان ته وړي، وایي د روغتیایي امکاناتو نشټوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
یکی چرا میخواستیم پاکستان بیاریم؟ دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترقلو لمره دلیلی ده امکانات و نشتوالی و پتی رو رفتونون که هغا ماشین چه ده ورور عملیات میپری که ده نو. دویم دلیلی ده و چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که ده کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن ده و ساده نروغی لپاره هم یا وقت صور دوا ورکوی. چه ده بدن یا غره خکوی خونور و دیر و برخو تا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو، سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشټوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي. سو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی نن په تهران کې لیرانی چارواک سره د دې بعد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ایران د بارانوی چار وزیر عباس رخچی له ښاغلي گروسی سره ترسره شوې خبرې مهم بللې او ژمنه کړې چې له دې ادارې سره به تهران خپل همکاري ته دوام ورکړي. نور حال پر راپور کې
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. گروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامی سره تر کتنې وروسته نن پنځشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګ وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه، بلکې لا یې محدودوي. رافائل گروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دیه واده بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې وچه د خپل هواد اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیزونه یو څه نرم کړل. عراق چې نن په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لخاغلی ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران پخوانی ادعا تکرار کړ چې ویلې دي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. په 2013 میلادي کال کې د ټرمپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپل اټومي تاساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدود کړه.
له خبرونو ور اخوا
ولی په افغانستان کې په تیره کلیوالو سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانی ښځې د فلانی مور یا د میړه له خوا د اولادونو مور او د تورته القاب ورکول کیږي. نورحال پرابور کې
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د فارغ نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک د څخه داسې نه کې دغه کوي وای دا ښځې نوم باید نه یې معنا بښې کې نه دی دا سوس پکاوی دی. نو دا بس را د زنانه نوم نه اخلي مېرمنه ته نو موږ خو یاره ته چورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړ نو لري یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډېری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډېری شځي اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوان فعاله سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم ښکاری ارخ کاری، حالان چې د ار نه دی زګه چې کچې ته د مشکل درلوده په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم وایس کلم درته تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژن بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نورم داسې بیبیانې دي. نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلۍ په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپل غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخل شي، کمینوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپل خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې از د کلو او رسنۍ هم غیز لرلی ډېر انجنیر او شز چې په تیر شلو کلونو کې ل شوونځو یا پوانتونو فارغ سیبي په غونډو پروګرامونو او د رسنوي لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي. د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنوي یا کوم پروګرام کې څرګند شي، خو د وخت په تیریدو خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته بینه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې لامل ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې ډېرې خرابې دي. د دې ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي او موټر چلونکي وایي په لارو کې ټرافیکي نښې نه خانې نشته او اکثره ځایونو کې خلک نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور حال پرابر کې
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غزیدلې خرابې لارې لامل د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي له امله په دښتونو کې ورک سوي دي.
دغه دی چې دا لار ډېره خرابه ده، موږ چې بار وړم موټر مې اتمي اکماني ماتې که دا خوا راځم چې دا لار جوړي موږ به ډېر خوشحاله.
موټر یې خراب شوی و، پر دښت باندې ورک شوی و، موټر یې خراب شوی و، نو بعد موږ کوچنیانو کورنۍ پرې ایښې وه، دوی په پښو را روان شوی وو چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، دا سړک ته به ووځم، نو سړک یې راخستی و، پشاته رسېدلی وو، ګرمي وه.
دلته خلکو شپې کړي دي، موټر یې پرې ایښې دي، ډک موټر یې پرې ایښې دي، خو هغه بیا خلکو وړي دي شان جینې مانا د تنجې و د لوږې د هر شي سره دلته مخېږي، شپې کړي دي، ورځې تېرې کړي دي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پوله لري او د دې ولسوالۍ اکثره برخې د همدغې سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 155 کیلومتری کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالصمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه یې د سړک خرابوالی دی او دغه راز د تګ راتګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خرابه لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنې دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي وکړی شي، ځکه دی پر دلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري، په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او که چیرې پوخ روډ جوړ شي بیا نو پر هره لار نشي تلی، اوس چې پر هره لار روانې وي نو خپله لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان محمد قاسم ریاض وایي یادې ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره یې څه اندازه کار کړی دی، خو وایي بیا هم هڅې کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان د تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نښو ترتیب چې وو هغه یې په کار اچولی وو، تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. انشاءالله چې په پلان کې شته د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک یې د لارو د ستونزو سره مخامخ دي، د په وای جامع ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی ریو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لارې وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکی یم، زارو خیرو د کلیم. خو موږ خو ستونزه دغه ده چې خانټینی او شی کار نه کوي، باید چې انټینی او شی راته منظور شي. او سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب ده. مثال مرزان شی پیش له دغه ځای کې بل وسواری سره به پورې شي. زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب وي لار. نو هیله مې دا ده چې ما مسیج نه شر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی. خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه، په خیر راغلی.
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.